یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بزاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت څرګندونې اوري چې وایي دغه هیواد د کورونا وایروس د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی او دا چې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې یوولس تنه ځان وژونکي بریدګر په هوایي حملو کې وژل شوی او په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د مانۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته د دې جګړې په اړه چې تیره شپه پیل شوه معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د چپې درې په ګوسرکو سیمه کې جنګ رامنځته شوی دی. د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په دو هوایي حملو کې یوولس تنه ځان وژونکي بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د ولی ویان بهیر احمدي وایي دا ځان وژونکي له چاودیدونکو موادو په ډک هموي ټانک کې وو او پر امنیتي پوستو د حملو پلان یې درلود، خو د جوی لاهور او تابین ترمنځ سیمو کې په هوایي برید کې پنه شول.
د رنګنداو پولیس والی کې د نه بجو ولستکو په شاوخوا کې دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډکړو، غوښتل چې د دوست قوتونو خواته انتقال کړي او لته هدف ته ځان ورسي. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وایي برید لاندې راغلل.
طالبانو د دې پیښې په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سی خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال لیګ د دوهم پړاو لوبې په مزار شریف کې روانې دي. د لوبو په دې لړۍ کې پرون د تخار موج ساحل د فاریاب خراسان لوبډلې ته درې د دوو پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبو لومړی پړاو له دې مخکې په کابل کې ترسره شو او ټاکل شوی چې دریم پړاو به د وري په 13 نیټه په هرات کې پیل شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر یو شمیر جګپړو غړو د پخوانی ادارې لخوا لګیدلې بندیزونه لری کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل دا بندیزونه نه مناسب وو او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بنسودا په ګډون د نړیوالې محکمې څو چارواکي په نښه شوي وو چې متحده ایالاتونو ته پر ورتګ بندیز لګیدلی وو او هلته یې شتمنۍ کنګل شوی وي. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی وروسته له هغه د متحده ایالاتونو له ملي حاکمیت په سرغړونه تورنه کړه چې د محکمې په افغانستان کې د دولتي ځواکونو، طالبانو او امریکایي سرتیرو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. بلینکن وویل چې واشنگټن د بندیزونو له لرې کېدو سره سره د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراتو سره سخت مخالف دی او زیاته یې کړه چې متحد ایالاتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکمونه یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحده ایالاتونو لخوا د بندیزونو د لری کېدو د پریکړې هرکلی کړی. په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د مانۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی او یو بل ټپي دی. موټر چلوونکی وروسته له هغه وویشتل شو چې پر یو بل ساتونکي یې چاقو راویست. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. پولیس وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا به یو تروریستي برید وي. د ټپي ساتونکو روغتیايي حالت ښه دی، خو په روغتون کې بستر دی. د وژل شوی مشکوک برید کوونکی ورور واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دی چې ورور یې په نشایي موادو روږ دی او کورنۍ رواني ناروغۍ ته اندېښمنه وه. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له کمېدو سره د دې هیواد چارواکي وایي په دې هیواد کې کاري بوختیاوې زیاتې شوې دي. د امریکا د کار وزارت پرون جمعه وویل په تیره مارچ میاشت کې د وزګارۍ کچه 6% کمه شوې او د همدې میاشتې تر پایه 9,14,000 کسان استخدام شوي دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنۍ پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو پرتله 3.5 کمې شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ضد 3 ډوله واکسین تطبیق شوی او تر اوسه څه باندې 9.5 میلیون کسانو واکسین ترلاسه کړی دی. او تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافروړونکي اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه ټونل څخه راوایستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې 3 ورځنی ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یو ټونل کې له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ واوښت.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دریمې څپې خبرداري ورکړی او د وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي ده.
شانو ته محبت کې بندیانو ته کوم کسان چې ډېر فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چای پیل شوی دی.
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو آبدی او کلتوري میراثونو د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
دا به هم اوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی او د زهرو په کاروان کې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کشتونو د اړولو په اړه اوري.
دا ټول سوالې په بیلابیلو سیمو کې تصمیم عملیات تر سره شول. اوس په هغه سیمو کې چې کوکنارو کښت تر سره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږي او همکارۍ باندې کارول شوی کوکنارو په لمنځه وړي.
دا خبرونه مو تریوه بجیده ل آزاد رادیو سره اوسئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا وایروس د دریمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې که خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د وایروس خپرېدل ګړندي سي. دوی وایي د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي ده او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه اسدالله لودی نیو راپور لري.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغه هیوادونو لړلې وی چې خلک یې اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم خادي په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عام روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا وایروس د بریتانوي باندې تثبیت او د غرض غونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د وایروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېمې څپې لګواخ سره مخامخ دي.
لمړی څپه کې د کورونا منځ تجربه تر لاسه کړې په دومره څپه کې مو کوم خلایې ته چې موجوده وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه د مې استفاده وکړه. هغه موږ ته د دې په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو هغه خلایې دا کې شنو د درېمې د څپې د تهدید وو چې موږ د درېمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې ورستیو کې په ننګرهار کې د کورونا وایروس د بدلون موندلې باندې و مثبت پیښې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستيال ښاغلی علیزای وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړي کې شامل کړي دي.
کورونا د نوې ډول د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو داسې چې خصوصا د مرګي ولایت کې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم سره ده دي الته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې پر دې قانون څخه عمر لوړ دی، کوم کسان چې مطمئن یا زمینی ناروغۍ لري او د هغې تر څنګ کوچیانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کرونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوي دي.
د عام روغتیا وزارت پرون وویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,608 مشکوکو پیښو له منځه 23 هغه مثبتې ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووید-19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,499 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دادي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې 2 برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په غزنی ولایت کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي آثار، ابدي او کلتوري میراثونه د ورکې دوله ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې د دغو تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله زیانمن شوي دي. خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې 14 پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې شوي او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د 14 پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یو ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوس کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله ابوالهار جلازی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابدې د طبيعي پیښو له امله ډیری زیانمنې شوي دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به پر اتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونی ته ضرورت دی. نو زما هیله ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بې خدان دښنې وردی.
څنګه چې په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدې د جګړو له امله هم خرابې شوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکه دوه او خرابې دودي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختونه تر بیا هم دا ده یو فرهنګي نهاد پتوګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
مومن زیاتوی درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلیک لاسلیک سو چې د هغې لمخې شپږ د زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان ز بیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
دوستانو په غزنی ولایت کې مو د تاریخي آثار د ورکېدو د ګواښ په اړه راپورټ واورید. اوس به ورسو بیرته د کابل سټوډیو ته او هلته به زما له همکار څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړی دوه ونیو کې 5,544,000,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استولسوي پیغام کې راغلی چې له دې شمېر 6,414,000,000 افغانۍ له مستوفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو، 8,001,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,282,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کمیاشتې تر 15 نیټې پورې 9,445,000,000 افغانۍ راټولې شوي دي. سږ کال په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 ټنه زیات شات تولید شوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,016 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچۍ روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالداري سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچۍ روزونکو سره په ګډه هڅه کوي ترڅو په دې ولایت کې د شاتو مچۍ روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګ ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه شوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادریږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغاني اویا پوله، یو یورو 2.90 افغاني چلويخ پوله، یو سټرلینګ پاون 1.6 افغاني درس پوله، یو سعودي ریال 0 افغاني شپېته پوله، زر ایرانی تومندری افغانی شل پوله، زر هندی روپی 1,020 افغانی او زر پاکستانی روپی 4,090 افغانی.
دا و ده افغانستان اقتصادی خبرونو. دوستانو تاسی که ولیسی دا او ده غرز مجنور خبرونو و راپرونو ده ازادی ریدیو پر ویب سایت هم بیاول ولی که مخبرون نی عبری دلی په تکرار باندې اوریدلی سي او هم کولای سي چې په ژوندۍ باندې هم د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. افغانستان ته بیرته راوګرځو خو اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. امریکا د روسیې دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت په ټولو معلوماتو د غلا کولو تور لګولې دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا دا سړی چې کورشونکوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمه څروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کوي استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا لوی هوایی کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټیډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یو دولتي کمپنۍ ده کار کاوه او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دند لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وی یونایټیډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرسلاو او بازار موندنې رئیس وګمارل. د دند داوه چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټیډ انجن کمپنۍ سره کار وکړي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلی چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړې او همداراز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډی 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړې دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلي موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو له لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکي وایي کورشینکوف یې د دې لپاره نیولې چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوګو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.15 سپه خبرونه خبرونه لري. تاسو صفه وځي او ردلې سي د خبرونه په دوام کې او ری چې د جلال آباد شاروالي وای د دغه شار د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد شاروالي د مسولینو په خبره دغه پروژه به په 3 میاشتو کې تطبیق شي. د جلال آباد شاریان وای په دې کار سره به ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاوه خلاص سي. نور حال په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادی او د 12 فصل کلیوي خو خارونه نوي آباد او خکلي کړی دي له بلی خوایي ادرس موندنه پیچلې کړی ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخص ادرسونو د نشټوالي له کبله تل ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد خاروالي مسولین وایي په راتلونکو 3 میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د خار د ټولو ناحیو کورونه سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرونو مووي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد خاروال عباسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو انهابیتات موسسه په مالی مرسته د خار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ پیل کړي او دغه نمونه او نمبر یې بالا ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په مندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواسي ادرس ورولېږي نو کولی شي چې لینک ورواسي او هغه د ماغه په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
اباسین بهیر د دې اقدام ګټې د درسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کمواله، د جرایمو د کچې ټیټواله او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان لدی ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیرېدو سره خاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نخو پتو د دې میاشتې همغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت ته او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي، نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپل دفتر ځان ورسی د ستونزو او د کړهونو او د سرګردانۍ نه باور کې خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکو جانځي بیا وایي دوی چې کله خپل دوستان او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لا خپل ورزي او په خبره د مشخص ادرس له نشټوالي ململ لاسنیولې کور ته راولي.
مخکې بچې ململ راتلل نو موږ ټلیفونو باندې به مدرسینه ورکول چې دی زیاته راشه هغې زیاته راشه، نو چې و به نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی، نو موږ به تر نیمۍ لاره پورې خپله ورسره پاس زیاتلو او وره بخلو مېلمه به کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیه کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د خروالی مسؤلین له خاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د خاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سرای سرمان.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
دوستانو ترشنه اسمان لاندی پروگرام چې همدان نن بعد پر دوو بجو یې واوري، په دې خبرونه کې موږ د نوي کال په ترڅ کې د افغانستان کې په زراعتي مسایلو باندې او د چې د وچکالۍ خطرونه څه دي غږیږو، بس لرو میلمانه هم لرو، تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه سره شریکی. خو په اوسنۍ خبرونه کې به دا غړی په همدې خبرونه کې ورسو بیا هم کابل سټوډیو ته زما همکار براته وای چې کابل چپرس پانو نن پر کوم مسایلو باندې مقاله لیکلی.
هیواد دولتی ورسپانی په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو او یا هم په ټوله کې هدفي وژنو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان خبرګون اخیستل شوی چې ویلي طالبان په قصدي توګه خبریالان او د ښځو په ګډون د رسنیو کارکوونکو په نخښه کوي چې د چارې د تلپاتې او عادلانه سولې په برخه کې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په راپور کې راغلي د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو تر خپل نفوذ لاندې سیمو او خارونو کې خبریالانو ته بیلابیل ګواښونه کړي دي او دا چاره د دې لامل شوې ده چې یو شمېر خبریالان له هېواده تیښتي او یو شمېر نور د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شي. ورسپانې لیکلي دغه سازمان همدارنګه له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې له ښکېلو هېوادونو غوښتي چې د طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د دغه سازمان غوښتنې ومني او خپلواکو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د خبریالانو، علماو او مدني ټولنې د فعالانو په وژنه کې لاس لرل رد کړی دی. ویسا ورسپانې لیکلي امریکا د نویو بین المللي سیمه ییزو شرایطو، نویو انکشافاتو او په افغانستان کې د شل کلن حضور د لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره غواړي دغلته یو مرحله پای ته ورسوي او د خپل حضور نوې مرحله په نوې بڼه پیل کړي. ورسپانې په وینا د تیر په څیر امریکا دغه کار له پاکستان سره په شریکه او د پاکستان د ګټو په پام کې نیولو سره کوي. د دغه رسمانی په وینا پاکستان په پا افغان سوله کې بیلابل اهداف لټوي او غواړي چې په کابل کې کمزوري او بے ثباته حکومت وي. همدارنګه افغانستان باید د اتصال او سربناز خاطر ممکنه حد محروم وي او وګړي خصوصا خزي باید لزده کړو څخه محروم وي ترڅو لدی لارې خپل موخه ته ځان ورسوي. لیکوال په دې لړ کې پوښتنه کړې چې ولې په دې ورسېو کې علمي کدرونه، دینی علما، د مدني ټولنې فعالان او افغان میرمنې وشل کېږي. وړاندې د کابل او جلال آباد روسي او هدفي وژنو ته اشاره شوې. لیکل شوې چې په دې برخه کې داسې وژنې د یادونې وړ دي چې له ښځو نه د کار او پرمختګ جرأت اخلي. او اطلاعات روز ورځپاڼې پوښتنه کړې که امریکایي ځواکونه په مې میاشت کې ونوځي بیرته په نړیوالو ځواکونو د طالبانو د جنګ پیلولو خبرداری څومره جدي دی او د افغان سولې په لړۍ به څه